په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې به د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او نیوز پروګرام سروې واورئ. خبرونه به له احمد شاه اعظمي وو.
لمړی د مهم خبرونو سرټی کې د وزیرستان منتخب استازي وای خړ کمر پېښه کې ریاست ملامت دی. د افغانستان په بلخ ولایت کې د وسوال طالبان په برید کې یو ولس پولیس وژل شوی دی. او د ایراني ولسمشر حسن روحاني ورور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کال سزا اورول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان علي وزیر او محسن داوډ وای د خړ کمر پېښه کې دوی نه بلکې ریاست ملامت دي. علي او محسن د څلور میاشتنۍ بند تېرولو وروسته پر پارلمان ته ولاړل. پر دې مهال د وینا پر وخت محسن داوډ وویل
په موږ الزام و چې په پوځیانو مو ډزې کړي. په موږ خو هغه د مقدمه وچلېده، خو پوځیانو چې زموږ ملګري شهیدان کړي د هغوی مقدمه د چا خلاف وکړو؟ هغوی ته انصاف پکار دی. موږ له دې ریاسته نور د وفاداري سرټیفیکیټ نه اخلو، بلکې دا ریاست باید موږ ته خپله وفاداري وښيي.
بلخو علي وزیر کامیا اسمبلی د خپل وینا کې ولچ د قانون پرنا کې خپل امنیتی ادارو څخه حساب غواړي. هغه زیاته کړه په قسم سره ویلای سي چې د خړ کمر پېښ کې ټول تاوان د ولسی خلکو سوي دي. خو د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د محسن داوړ او علي وزیر تورونه رات کړل او پارلمان ته په وینا کې ول چې دوی له تیر یو کال راهیسې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو لپاره وړاندیز کوي، خو هغه یې نه مني. نوموړي زیاته کړه که دغه غورځنګ امن خرابول او خرابه ژبه کارول غواړي، نو دوی ورسره په هیڅ صورت خبرې نه کوي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي هغه خلکو ته به حکومت معاوضه ورکوي چې د ضربیاز عملیات پر مهال د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بازارونو کې دوکانونه او پټرول پمپونه نړېدلي وه. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې مشال رادیو ته وکړه. هغه وویل په دې اړه جوړ شوې حکومتي کمیټي صوبایي کابینې ته خپل راپور وړاندې کړی دی.
پاره کې اوس یو رپورت بیا موږ فائنلایز کړی دی او ان شاء الله هغه بزر کابینت کې پیش شي. نو فلال چونکه هغه کابینت ته دا پریزنت کول دي، نو لکه دا موقع نه لږ موږ زه په هغه باندې راغې کې دن نه سړي. خو دا ویل شم چې هغه کې ښه خبر دی د صوبې لپاره، د صوبې د خلکو لپاره پکې یو ښه خبر دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د میرامشاه او میرعلي بازارونو د دوکانونو او پټرول پمپونو د موضوع ترلاسه کولو لپاره په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره او احتجاجي غونډې هم کړې وې. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي ولایت بلخ کې د پولیسو پر یو مرکز د طالبان په برید کې لږ تر لږه یوولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ والي ویاند منیر احمد فرهاد ویلي چې نن سهار وختي پر موټرسایکل سپرو د څه باندې 400 وسلوالو طالبانو یوې ډلې د شورتپه ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ برید وکړ. نوموړی وایي تر برید وروسته جګړه پیل شوه چې اوس هم روانه ده. د فرهاد په وینا په دې جګړه کې یوولس افغان پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. دا هغه په وینا ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه پر لاره دي. د شورتپه ولسوال کریم خان بیا وایي چې طالبانو 13 پولیس نیولي هم دي او د سیمې تر پرېښودو وړاندې یې امنیه قمندانۍ ته اور اچولی دي. د وسوال طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید بیا وایي هغه ویره لري چې کچیر دغې لري پرتې ولسوالۍ ته پر وخت تازه دمه ځواکونه او مهمات ونه رسیږي، نو مرګ ژوبله زیاتېدای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نسي، نو پر ضد به جګړې ته دوام ورکوي. حمدالله محب دا خبره پرونه وخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په څلور اویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. نوموړي پر دې مهال زیاته کړه طالبانو او د هغوی بهرنیو ملاتړو ته د افغانستان د خلکو پیغام دی، وایوري د سولې په پروسه کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکړو. دا هغه جګړه ده چې موږ په کې بریالي کېدای سو. نوموړي پر دې مهال د افغان ولس په حواله زیاته کړه چې سوله زموږ ګډ هدف دی او ترهګر زموږ ګډ دښمنان دي. خو هغه په عین حال کې وویل چې سوله د ترهګرو ته د قدرت ورکولو په بایه نسي راتلای. حمدالله محب تر هغه دوه ورځې وروسته ملګرو ملتونو ته وینا وکړه چې تر 2 میلیونه زیاتو افغانانو په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل رای وکاروله. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. دیرانی ولسمشر حسن روحانی ورور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کاله د بند سزا اورول سوی ده. د عدلی ویان غلام حسین اسماعیلی نن خبریالانو ته ویل چې د روحانی ورور حسین فریدون شای په یو بل مقدمه کې هم له نورو تورونو سره مخامخ سي. د ایران نیمه حکومتي خبري اژانس د بیا خبره سرچینې په حواله وایي چې فریدون په تورن ډول بانکونو او نور بانفوز اقتصادي څانګو څخه د لوی رقم ترلاسه کولو لپاره ځانګړو کسانو ته رشوت ورکړی وو. دوه کال وړاندې تر شپږ څلوېښت زیات پارلماني غړو پر روحاني غږ کړی وو چې خپل رور عدلیه ته حاضر کړي چې د مالي فساد د تورونو دفاع وکړي. هغه وخت دا غوښتنې د روحاني د مخالفینو هغو بیانونو ته انتقاص ورکړ چې فریدون پکې تورن سوی وو. حسین فریدون د ولسمشر د دفتر له نږدې کسانو څخه دی او د اداري فساد په برخه کې د روحاني سترګې او غوږونه بلل کیږي. ایران وایي د دریمګړو هیوادونو له لارې د سعودي عرب پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا پرمختګ ځکه د پام وړ دی چې د دغو دوو خلیجي هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. د ایراني ولسمشر حسن روحاني ویان د علي ربیعي پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عرب رښتیا هم په خپل رویه کې بدلون راولي نو دوی د دې خبرې هرکلی کوي. هغه وړاندې وویل د هرمز د سولې د پلان برخه هم د سعودي په څیر له ګاونډیو سره تطبیقېدای سي نو ایران د دې پروسې هرکلی کوي. نوموړي دا ونه ویل چې سعودي عرب ایران ته په دغو پیغامونو کې څه ویلي دي. سعودي پر ایران تور پورې کوي د سپتمبر پر 14 د هغو د تیلو پر تاسیساتو برید کړی وو او وایي دا چې دوی د یو سولیز حل په لټون کې دي خو که څېړنې وشي چې د میزایلو او ډرون الوتکو بریدونه د ایران له مځکې ترسره سوي نو دا به جنګي عمل وګڼل سي. او چین د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په داسې حال کې خپل ملي ورځ لمانځي چې ورسره یو ځای په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای حکومت ضد مظاهرې هم ترسره کیږي چې چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې او د مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره اوشلن ګاز کارولی دی. بیجنګ د خپل تاسیس اویمه کلیزه د ملي یووالي او ځواک په ښکار کولو سره په ځانګړو جشنونو لمانځي او د خپل پوځي طاقت مظاهره هم کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي. نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.09 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپۍ شپېته پیسې او په 1.02 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.01 روپۍ 60 پیسې او په 2.01 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.01 روپۍ 30 پیسې او په 1.01 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 208 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 206 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او د ماسپښین وروسته د نری باران امکان دی او په ژوب او کوټې کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 24، بنو کې 1.5 او 40، ژوب کې 1.5 او 44، او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان له زندانه خوشی شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخان او په کامی سملا کې د وزیرستان د خلکو استاذی محسن داوړل او علي وزیر پرون د غیوان تلاړل او وینا به وکړي. محسن داوړل د پاکستان له ریاست خپل ګیلا په دې شعر کې وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په پوځي عملیاتو کې د میرعلي او میرامشا بازارونو د لنګو شو دوکانونو معاوضې به مالکانو ته ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استاد میر کلام وزیر وایي حکومت په دغه اړه د ده نظر نه دی پوښتلی.
څو ځله ما وویل چې یاره په دې کې زوم په کار یم چې څوک سټیک هولډر خو وي په دې کې چې یاره څه خبره ده څه نه.
او د سوات سیکان د خپلې ګوردوارې د امنیت له امله اندېښمن دي.
سیکورٹی کیمراز آن ورک تھرو گریٹ سینسر کم چی 100 حساس ترین مقامات دی ورکڑی سوات کے آئی کے دام شامل دیں.
سروے 19 پروگرام بہم پر جوندے بناواوری ہیرے دال مشال ریڈیو سروس. اولنۍ موضوع ته راشو. نږدې یوه اونۍ مخکې له جیله خوش شو د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ ولی وزیر یو ځل بیا د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بشران پرون پارلیمان ته تللي ول او پر حکومت یې تنقید وکړل چې د پښتنو غږ پورته کوونکي یې نیولې دي. په جواب کې حکومتي غړو د دوی تورونه به بنیاد وبدل او دوی د مذاکراتو په نه کولو تورن کړل. دا غورزنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره د عدم تشدد لارې خپل مبارزه به جاری وساتي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د څلورو میاشتو بند تیرولو وروسته د سپتمبر په دیرشمه په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ خپل تقریر د پښتو په یو شعر شروع
کړ.
داوړ د مای پښپګوښتمه شوی د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخي پاک لول چې په اوس پر دوی بی بنیاد الزام لګولې. دا وای په موږ الزام وو چې په پوځیانو موږ ذکرې په موږ خواغه د مقدمه و چلی ده. خو پوځیانو چې موږ ملګری شهیدان کړي دا غوی مقدمه د چا خلاف وکړو؟ هغه ته انصاف پکار دی. که په ما او علي وزیر چا یو ډز کولم ثابت کړو نو ما په دغه بار چوک کې پانسی کړي. موږ له دې ریاست نور د وفاداری سرټیفیکټ نه اخلو، بلکې دا ریاست باید موږ ته خپل وفاداری وښيي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشران علي وزیر او محسن داوړ د خړ کمر تر پیکې وروسته د ترګرې عزت قانون لاندې پر امنیتي ځواکونو د برید په تور نو ونیول شول. خو د بشري حقونو ادارو پښتون ژغورنې غورځنګ او اپوزیشن پر لاپسې غوښتنو وروسته تر یوې مقدمې پس د عدالت په حکم د سپتمبر په 1 په ضمانت خوشې شول. پوځ منلی چې پر دوی برید کوونکي 15 تنه یې وژلي او 15 پوځیان زخمیان شوي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پوځ د دوی 15 بې وسلې کسان له دې وجې وژل چې هغوی پر امنیتي ادارو نیوکو کولو لپاره نارې وهلې. پرون په پارلمان کې د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک خبرې وکړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ تورونه یې رد کړل. دی وایي زه له یو کال راهیسې ویم چې راشئ کینو سره، تاسو ولې نه کینئ؟ موږ امن راوستل غواړو په وزیرستان کې. پوځ هم له هغه ځای وتل غواړي. که تاسو امن خرابول غواړئ او خرابه ژبه کاروئ نو تاسو سره په هیڅ صورت خبرې نه شي کېدی. که ستاسو ایجنډا د پاکستان وي نو اوس هم ستاسو مسایل زه حلوم. تاسې اوس هم په دې ایوان کې ووایاست چې ستاسو ایجنډا د پاکستان ده او د هغو ادارو خلاف خبرې نه کوئ چې د ملک حفاظت کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومت سره له جرګو تر اوسه څه نه دي راوتي او پکار ده چې د حقیقتونو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ شي. په پارلمان کې هغه وخت شور شو چې علي وزیر د دفاع وزیر خبرو ته د ځواب ویلو موقعه وغوښته. د اپوزیشن او حکومتي غړو تر لنډو نادرې وروسته علي وزیر خبرې پیل کړې او ویل چې د قانون په رڼا کې له خپلو امنیتي ادارو څخه حساب غواړي.
خدا کی قسم الله کو میں حاضر نه
دی وای په خدای قسم دی الله مې په سر ولاړ دی. هلته چې هر څومره نقصان شوی دی ټول د ولسی وګړو شوی. راه نجات او ضرب عذب عملیاتو کې د ولسو شو 500 ترګرو نمونه دی راکې چې دوی وجلی وي. زه به استعفا ورکم. د پاکستان پوځ دریز لري چې د ترګرې زپلو او قبایلي سیمې له وسلوالو پاکولو لپاره په زرګونو سرتیري قرباني شوې دي. خو د منظور پښتین په مشرۍ له وزیرستانه راپیدا شوی پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې امنیتي ادارو تر ډیره ولسی وګړي زپلي او په زرګونو بې ګناه پښتانه یې غیب کړي چې باید عدالتونو ته یې راولي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان په میرعلي او میرامشاه بازارونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شو دوکانونو په اړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیټې خپل رپورټ صوبایي کابینې ته وړاندې کړی دی. د صوبې د قانون وزیر ویلي حکومت به ځایي خلکو کاروبارانو ته د هغوی د تاوان معاوضه ورکړي. خو له شمالي وزیرستان منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر وایي په دې رپورټ کې تجویز شوې معاوضې له اوختو تاوانونو ډېرې کمې دي. له پېښوره د خالد خان رپورټ.
دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې ضرب عضب فوجي عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازار کې دکانونو تجارتي مرکزونو او پېټرول پمپ ړنګ شوي وو او دا دغه تاوان د معاوضې ورکولو لپاره ځایي خلکو په اسلام آباد او نور ځایونو کې احتجاجي ناستې هم کړې وې. دا د پوینا د پښتونخوا وزیر اعلی دا دغه تاوانونو د ازالې او معلوماتو لپاره د قانون وزیر په مشرۍ کې یو سپیشل کمیټي جوړ کړه چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د سی ان ډبلیو وزیر اکبر ایوب یې هم غړی وو. او دغه کمیټې 13 ورځو کې خپل راپور صوبایي کابینې ته وړاندې کړو چې ډېر زر به په عمل وشي.
پاغي کې اوس یو رپورټ به موږ فائنلایز کړی دی او ان شاء الله غو زر کابینټ کې پیښ شي. نو فلال چون کې هغه کابینټ ته پریزنت کول دي نو لکه دا موقع نه لږ موږ زپاغي باندې راغی کې دن نسې دي. خو دا ویل شم چاغي کی خه خبر ده د صوبه د پاره د صوبه د خلکو د پاره پکې یو خه خبر ده
دا سرچینو تر مخه د میر علي او میرامشاه بازار د ماويزي د پاره د پښتونخوا حکومت خوښه درې ارب روپے منځوري کړی دي چې دا د بازارونو یو مرله قیمت کې 15 لکه او د دکان کې د سامانونو تاوان 3 لکه روپے لګول دي او د دې نه بټول 8000 خلکو ته फायदा ورسي خو بیا د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وای چې دغه تاوان ورته فوزي افسرانو د مرله پر سر 30 لکه او د دکان پر سر 15 لکه روپے منلې وي میر کلام وزیر زیاته کړه باید چې په دغه سپیشل کمیټه کې هغه ته هم نمائندګي ورکړل شوی و او هغه به د میر علي او میرام شاه د خلکو आवाज د کمیټې ته رسولې و
سوسو ظلم او ول چې را پدې کې زوم په کاري ما چې پدې کمیټې کې وای چې نه ویم اسې ما میټینګ ته درغوړی چې تاسو کوم خبره پې کوي چې مونږ تاسو الته مطلب څوک سټیک هولډر خو به پدې کې چې را څه خبره ده څنګه
خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر او د کمیټې مشر سلطان خان وای چې دا کمیټه کبایلی زلوکي دا ټاکنو نه وړاندې جوړه شوې و او 200 واره د شمالي وزیرستان کاروباري خلکو او د پېټرول پمپ مالکانو سره ناسته کړې و او دغه شان د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر هم د ځای خلکو او کاروباریانو ری په دغه کمیټه کې وړاندې کړې ده او هغه خوشبین دي چې ځای خلک به د دغه کمیټه د راپور نه مطمئن او خوشاله وي خالد خان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د وړاندیز په اړه چې د ازادي مارچ نیټه باید وروسته کړل شي جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ویلي له ټولو اپوزیشن ګوندونو سره به د حکومت خلاف د دغه احتجاجي مارچ په کله سلام مشوره کوي جمعیت البته هوټ کار کړی چې د مارچ بل اعلان سره سم روان اکتوبر میاشت کوي بلخوا حکومت وایي په دې هیواد کې هر څوک د پرمن احتجاج حق لري خو مولانا فضل الرحمان به د دې مارچ په ترڅ کې خپل اهداف ترلاسه نه کړی شي اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټر
په دې اړه بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فی د قامی اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وویل یو ورځ وړاندې مولانا فضل الرحمن په ډیر اسماعیل خان کې هم د دې خبرې گردان کړي وو چې په هیڅ جوړ با آزادی مارچ نه ځنډوي
جمعیت العلماء اسلام خو دا سټیټمنټ وړاندې نه ور کړی دی چې هول با اکتوبر په ان کور ان شاء الله بل آزادی مارچ کو
اټر فیصله مدار چې اکتوبر تر اخره پورې به موږ ضرور ان شاء الله اسلام آباد ته راځو سلا ته غوې موږ ضرور خبرې نه سمول اسلام آباد راځو
دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورس د مسلم لیگ نون له غونډې وروسته خبري کانفرنس کې احسین اقبال وویل دوی د حکومت د خاتمې او د نوو انتخاباتو لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی ازادي مارچ کې ګډون کوي خو تجویز یې ده چې دا یو میاشت نور وروسته کړي او له دې وړاندې یو ګڼ ګوندی غونډه راوبلي
آج هم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو
یہ نن مونږ یو کمیٹی جوړ کړه چې د جمعیت العلماء اسلام فی سره په ګډه د ازادي مارچ د نیټې ټاکلو لپاره خپل کردار ادا کوي څنګه چې ټاکل شوی و چې د مسلم لیگ نون د مرکزی مشرانو له غونډې وروسته به مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی د ازادي مارچ د نیټې ټاکلو لپاره مشورې کوي نو مونږ به اوس د دې مشورو پیل کوو خو البته نن زمونږ د پارټي په غونډه کې تقریبا اتفاق و چې مونږ له دا تر نومبر غزول پکار دي
نومبر تک موخر کرنا چاہیے
مشال ریڈیو چې په دې اړه په سینټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف چیف ویب یا د ګوند مرسیال سینیټر سجاد توری نے د مخالف ګوندونو په دې احتجاجی مارچ او پختل نو هغه وی
احتجاج بیا چ خپل حق دی جمهوری ملک د احتجاج په کار دی رد ایرو کی قانوني دی ایرو کی نه فورا من احتجاج بیا چ حق دی او مولانا صاحب حکومت سوچ لري لکه دې ټیم کې حالان کې تاسو پته ده کشمیر مسله او نورې مسلې دي اکونومي مسلې دي دې ټیم کې دوی لانګ مارچ حکومت
اپوزیشن گوندونه تورونه لګوي چې په تیرو عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی، خو الیکشن کمیشن او حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د کال 2013 ټول ټاکنې پاکي او بے پرې شوی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان په لورلای کې تیر مازدیګر په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیر وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکو ویلي د بریدګر بل ملګری تر چاودنې وروسته پولیس سر په ډزو کې وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې. له کوټې ایوب ترین حال راکوي.
د لورلای او میډیکل کالج ته نږدې د زراعت د دفتر او مخ ته تیر مازدیګر د ایګل سکواډ د پولیسو پر یو موټر باندې ځانمرګ برید وسو چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ټپیان شول. په لورلای کې د چارواکو په وینا چې د چاودنې څخه څه کړی له مخه دوه کسان پر یو موټر باندې سپاره او کله چې دوی د پولیسو موټر ته نږدې راورسېدل نو هغه مهال یو کس په چاودېدونکو موادو خپل ځان والوزوي او د هغه ملګری د پیش د ځای د تیشتی په هڅه کې وو چې د پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. وروسته په کشمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسیدلي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی، خو د وروستي اطلاعاتو له مخې لا څوک نه ونیولی. په پیش کې ټپیان شوي درې واړه کسان سمدلاسه د لورلای سیول هسپتال ته ورسول شول. دغه ډول په پیش کې د وژل شوي پولیس والا غلامت تعلق د رکنې سره ښودل شوی دی. په دې ترڅ کمشنر لورلای سویل رحمان او مشال ریډیو ته وویل چې په پیش کې د ټپي شوي یو پولیس والا وزه سمنه ده. د نوموړي په وینا چې په پیش کې د وژل شوي کس او د هغه د ملګري ځانمرګ شناخت تر اوسه نه دی شوی. کمشنر لورلای سویل رحمان وایي چې د پیش وروسته د لورلای شاوخوا برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او امکان دی چې ډېر ژر به د دغه پیش تر شا تورن کسان ونیول سي، ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د ترګرو سره به د ځایي خلکو لاس ضرور وي چا چې ودوی ته دلته ځای ورکړی وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان د پیش ذمېداري په غاړه اخیستې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په دغه ځانمرګ برید کې په لویه کچه و پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال له لوري په جاري شوي یو بیان کې د لورلای د پیشي په کلک سرغندنه او د پولیسو د مړانې ستاینه کړې ده چې له امله څلوي ځانې زیان نه دی اوښتې. اعلی وزیر د چارواکو څخه د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی او په پیش کې د وزل شوي پولیس والا د کورنۍ سره خواشنۍ څرګنده کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په 16مه نیټه هم په لورلای کې د پولیس لاین پر دفتر باندې برید شوی و، په کوم کې چې درې ځانمرګي وژل شوي وو. په پیش کې یو پولیس والا وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ، مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043499 شمیره یو ځل بیا واوري. 00420043499
د سواد د منګورې سکان وای پردیس ابریش د امنیت په برخه کې ستونزې لري. د ماشومان لپاره سکولونه او د ژوند نور سہولتونه لاغي هم به برخې دي. دا خبره د سکانو استاد پرون په وغونډه کې وکړه. بلخو د سواد ضلع انتظامیه وای د سکانو د مسلو حلولو هڅه کوي. د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان معلومات لري.
د سواد په منګوره مین بازار کې 15 کاله پخوانی د سیکانو مذهبي ځای ګوردواره کې راجمع شوي په لسونو د سیکانو مشرانو زیندلي انتظامی اعلی چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د ګوردوارې مذهبي مشر بنسری لال وویل چې دوی 300 کورنۍ دې ځای کې اوسیږي، ولې ګوردواره کې د امنیت لپاره ساتونکي نشته.
نن سبا سکیورټي ډېر ایشوز دي، د سکیورټي کیمراز او نور کوم ډیوایسز دي، او دین علاوه واکټو ګریټ د سینسر هغه زموږ په کار دی. نو آئی دفر منگ سر فنڈ نیچ تم منگ سمپل کیمراز لگولی دی او دا یو حساس رہ دے دستا پتا کم چی 100 حساس ترین مقامات دی ورکڑی سواد کے آئی کی دام شامل دے. نو زمونگا دا خواہش تے چی دیو دی منگ تا دیسی فنڈز را کی یا دا کیمراز او دا نور اپریٹس تی چی دے دے منگ تا مہیا کی.
گلزاری لال چی پخوانے تحصیل کونسلر ہم دے وائی چی دا دوی مڑی زیتا رسول و شمشادگرد لوی ستونزا دا زیشتا ولی ورطلارا برابر ندا دے ترسنگ دا معشومانو لپارا مذہبی خوانزے ہم نلری.
مونگ تا دلتا دا بچو دا تعلیم ورکولو مذہبی تعلیم ورکولو دیر تکلیف تے دا خیر دا پارا کا مونگ لے ورکوڑا ہوندی کی جس کل پروگرام ہوشی نو دا با زم دا پارا دیر خیئی آو بچی با خپل مذہبی تعلیم دیر پا آسانے آسیلے چی.
یو بل سکھ مشر اوم پرکاش جاتوی چو دوی مذہبی تہوارون لپارا دے ټول سیکانو ته سرکاري چټي ورکړی شي او تہوار مانځل لپاره دی ورته ځای هم برابر کړی.
زمنګ لکه هر ډپارټمنټ کې پکار دی چې موږ 5% کوټا ریویو موږ په کرکړ له خپل امپلیمنټیشن نه دی شوی دا غي دی امپلیمنټیشن وکي او زمنګ سواد کې منګور کې دا کورونا ډیر تنګ شي دی ډیر زیاتو. نو زمنګ هم خادیوم ډیر زیاتې هغه د بونیره پورې مردانه پورې غورغوشتو هغه د چکیسر دا کم کم ژوند پورې. نو مهرباني دی کې موږ لدی دلتا کمیونټي حال چې څومره زر
په مقام موجود د ضلع سوات ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د ټولو غوښتنو په اړه وویل چې دوی به ورته دغه ستونزې حل کوي او د خیبر پختونخوا حکومت ته به هم دغه ستونزې رسوي.
سکیورټي
په اړه چې دوی وویل دا د ضلع حکومت سکیم دی او دې کې که پنډ وي نو سکیورټي ورکولو کې به څه مسله نه وي. دوی چې نن کومې غوښتنې وکړې هغې کې چې کومې زموږ د ضلع انتظامیه سره تعلق لري سبوی چراتونکو لس 15 ورځو کې حل کول لپاره کار شروع کړی شي او دوی دغه مسلې به حل کړی شي. ډیپټی کمشنر سواد سیکانو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په امر په خصوصي توګه دوی ته ورغله او د اقلیتو ستونزو حل کول لپاره به ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا
پرون دوشنبه په کراچۍ کې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه. د پاکستان پر خاورو د کرکټ د نړیواله سیالۍ د 10 کالو تر وقفې وروسته شوې. په لاهور کې هم د سریلانکا پر لوبډلې په 2009 زیږدیز کال کې تر حملې وروسته د نورو هیوادونو لوبډلو زړه نخه کاوه چې پاکستان ته د کرکټ لپاره ورشي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس اجانس د لیکنې تفصیل ظفر خان اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي پاکستان کې 10 کال وروسته نړیوال کرکټ بیا پیل شو. د ګل پر ورځ په کراچۍ کې د سریلانکا او د پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ میچ پاکستان په 6 رنزونو وګټو. په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا په ټیم د حملې وروسته بهرنیو لوبډلو پاکستان ته تک پریښی وو. په هغه برید کې 8 کسان وژل شوي وو او د سریلانکا د 2 تکړه لوبغاړو ترڅنګ پکې 1 شمېر کسان جوبل شوي هم وو. له حملې وروسته د پاکستان او نورو لوبډلو میچونه په متحده عرب امارات او نورو هیوادونو کې کېدل او دا لومړی ځل دی چې د سریلانکا ټیم د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو نړیوالو میچونو لپاره پاکستان ته تللې. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی د ګل پر ورځ خبری غونډې ته وویل د نورو هیوادونو پر ځای که نور نړیوال ټیمونه د پاکستان سره لوبې په پاکستان کې دننه وکړي نو دا به غوره وي. هغه وویل د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره به سخت امنیتي ګامونه اخلي. غونډې ته د سریلانکا د مواصلاتو او ورزشي چارو وزیر هارن فرناندو وویل چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ سیریز په سیمه کې د یو بل د ملاتړ لپاره ضروری دی. هغه پر نورو نړیوالو ټیمونو غږ وکړ چې پاکستان ته د کرکټ لپاره ورشي. اجانس لیکي له هوټل تر میدانه د لوبغاړو د تګ په مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. احسان مانی وویل د آسټرالیا د کرکټ چارواکو د پاکستان دوره کړې او ټاکل شوې چې د انګلینډ او آیرلینډ د کرکټ چارواکي هم د پاکستان دوره وکړي. او امنیت له نږدې وګوري. اجان زیاتوي د سریلانکا له ټیم سره ځنې لوبغاړي پاکستان ته نه دي تللي، خو فرناندو وای هغه لوبغاړي چې پاکستان ته تللي د نه تلونکو لوبغاړو پر طلبه ډېر اعتماد ترلاسه کړي. د پاکستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ سکل په ډسمبر کې ټیسټ لوبي هم کیږي. فرناندو هیله وښوده چې هغه میچونه به هم په پاکستان کې وکړي. احسان مانی ویل هڅه کوي چې د سخت امنیتي تدابیرو د نیولو له وجې پر لوبغاړو د فشار اچونې پر ځای هغوی ته پوره امن ماحول جوړ کړي، خو داسې وخت ښایي څو کلونه وروسته راشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان علي وزیر او محسن داوړ وای د خړ کمر پیښه کې دوی نه بلکې ریاست ملامت دي. علي او محسن د څلور مشنی بند تیرول وروسته پرون پارلمان ته وړاندل او هلته دغه وینا وکړه. د خبر پرمختګ د قانون وزیر سلطان خان وای هغو خلکو ته به حکومت معاوضه ورکوي چې د زربیاز عملیات پر مهال یې د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بازارونو کې دوکانونه او پټرول پمپونه نړېدلي وو. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په شمالي ولایت بلخ کې د پولیس پر یو مرکز د طالبان په برید کې لږ تر لږه یوولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد ویلي چې نن سهار وختي پر موټرسایکل سپرو د څه باندې څلور سوه وسلوالو طالبانو یوې ډلې د شورتپه ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ برید وکړ. نوموړی وایي تر برید وروسته جګړه پیل شوه چې اوس هم روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار ویلي که طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای نسي نو پر ضد به یې جګړې ته دوام ورکوي. حمدالله محب دا خبر پر ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. د ایراني ولسمشر حسن روحاني ورور ته د اداري فساد او رشوت په تور 15 کاله د بند سزا اورول شوې ده. د عدلي ویاند غلام حسین اسماعیلین خبریالان ټول چې د روحاني ورور حسین فریدون شای په یو بل مقدمه کې هم له نورو تورونو سره مخامخ شي. ایران وایي د دریمګړو هیوادونو له لارې د سعودي عرب پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا پرمختګ ځکه د پام وړ دی چې د دغو دوو خلیجي هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. چین د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په داسې حال کې خپل ملي ورځ لمانځي چې ورسره یو ځای په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای حکومت ضد مظاهرې هم ترسره کیږي چې چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې او د مظاهرېچیانو د تیتو پره کولو لپاره یې اوشتن ګاز کارولې دي. بیجنګ د خپل تاسیس اوې مکلیزه د ملي یووالي او ځواک په ښکاره کولو سره په ځانګړو جشنونو لمانځي او د خپل پوځي طاقت مظاهره هم کوي.
اوس په اوریدونکو زموږ همکار ملي حامدزاده سروې خبرونه راته وړاندې کړي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وي. نن راسره په پروگرام کې الماس خانم میلمنه ده. الماس خانم یو مجسمه ساز، انځورګر او شاعر ده. د دې ځانګړنه دا ده چې په غلبېلو د هغو شخصیتو انځورونه اوبدي چې د دې په وینا د ټولنې لپاره مثبت کارونه کړي دي. هغې په غلبېل د باچا خان، سیاستوال بېنظیر بوټو، د سولې نړیوال جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی او د هغې د پلار ضیاءالدین یوسفزی انځورونه اوبدلي دي. نن په پروګرام کې له میلمنې سره خبرې کوو. تاسو هم راسره ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نه څه پوښتنه لرئ نو راسره شریکه کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون نمبر او د سکایپ په تولی کې په لک سات کې لملمنی سره نیخ پنی غا خبرې پیلو.
د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهای
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل دوویش یوولس سلرویش دو سوا و پینزا
00 سلور سوشل دوویش یوولس سلرویش دری سوا پینزا
00 سلور سوشل دوویش یوولس سلرویش سلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلشه
پتا مودا مشال راڈیو.
ترسنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خودیش ہے. تاسو سروے پروگرام تا غوگین ان مونسر الماس خانم ملمنہ دا پا پروگرام کے لغوی سر رابطہ شویدہ ورتستڑی مشوائیو. السلام علیکم الماس.
وعلیکم السلام. خورجانی څنګه خیر؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه یې؟ ډیره ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه ډیره مننه.
نو الماس خانم، دا نیم ساعت چې دی هغه خو ستاسو دی، ستاسو هنر او فن چې ستاسو کوم خصوصیات یې ته مونږ ځانګړي کړي دي، نو تپوس په وکم الماس، تاسو خو ډیر په کم عمر کې دا کارونه شروع کړي دي، لږ شانتې دا راته ووایه چې چرته پاتې کیږي؟ د خیبر پختونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او په کوم کلاس کې سبق وایي؟
زه د ملکنگ درگاہ ہریانکوٹ کلی سره تعلق لرم او پلسم جماعت کې سبق وایم.
ها، پلسم جماعت کې سبق وایم. نو څنګه، زه اولنی تپوس په دنه دا وکم چې الماس خانم یو ښه مجسمه ساز ده، یو ښه انځورګر ده او یو غوره شاعر ده، نو تاسو به څه وایئ؟
جی وستا خو زمونږ کم پښتانه خویندې رونه دي، دا پتخ باوی ته لګي چې هغه ته زما شاعري ښه لګي، که زما مجسمه سازي هغه ته ښه لګي، او که نه غلبیلو تصویرونه هغه ته ښه لګي. ما ته خو دا ټول زما فنونه دي، نو ما ته ټول ښه لګي. نو دا فیصله خو مونږ په دې خپل پښتانه خویندې رونه پرېږدي.
صحیح، ښه جواب. نو څنګه الماس، زه به تپوسو کما چې څه داسې لامل دی، څه وجه ده چې تاسو د فاین آرټ طرف ته، دغه فن ته تاسو خیال کړی دی، پام کړی دی؟
جی بس دا خو د کور د ماحول پور سره هم تعلق لري. زما والد سے پخپل شاعر دی، نو په دې پسې زما مشر گلزار خان هریانکوټ هغه سندرغاړی دی، د خپل سندرې کمپوزیشن هم پخپله کوي. داسې د هغوی پخپله هم آرټسټ انځورونه جوړوي. بیا ورپسې زما دویم ورور کمان خان ارمان مجسمه ساز دی، شاعر دی، انځورونه جوړوي. داسې زموږ د کور ټول کسان انځورګران دي، شاعران دي. نو د کور د ماحول پورې هم خبره ده، جینیټیکلی په موږ کې داسې وو. نو ځکه به زما هم ذهن د کی طرف ته لاړو، شاعري کوم، مجسمه سازي کوم، او داسې نور خوا دې خوا سره کوم.
ډیر ښه. نو بل خور لره تاسو کو نه؟ یوازې تاسو دوه رونه دي؟
دی مونږ خو پنځه خویندې یو او شپږ مورونه دي.
ماشاءالله،
ماشاءالله. په ټولو کې دا صلاحیتونه شته.
ها، ټول ټوله کورنۍ ستاسو د صلاحیتونو نه ډکه ده؟
جی بالکل. زما ټول ورونه، زما نه یو ورور کشر دی، مشال خان، هم مجسمه جوړي. او لا بل ورځ یو شیر ولیکو، ما ته وایي چې ته راشه کنه، دا ما څنګه ولیکو، ما ورته دا خو ډېر ښایسته دی. نو لکه په ټولو کې دا جذبه شته دی او دا هنر پکې شته دی.
ښه، لکه یو کشر رور پاتې نو هغه هم شاعري شروع کړه. ډېر ښه. نو الماس، زه به د نه دا تپوس کوم، لکه تاسو چې نن سی او د تاسو چې د مجسمه سازی ده او یا کو انځورګري ده، کو مجسمه سازی ده او کو شاعري ده، دې طرف ته پام کړی دی، نو ټولو کې زیات سپورټ یا ملاتړ تاسو چا کړی دی؟ تاسو به د کورنۍ د کوم غړي نوم یادول غواړئ؟
زما خو زمونږ پښتني معاشره ته وګورئ، نو ټول ناول خو چې د پلار رضا نه وي په یو خبره کې، نو هغه کار نشي کېدی. که د ټول ناول زما پلار ما ته دا اجازت نه وي راکړی چې ته شاعري وکړه، ته مجسمه سازي وکړه، یا داسې نور فنونو سره تعلق ولره، نو د هغې نه بغیر زه نه شومه. خو د ټول نه ډېر سپورټ زما کامران کوي. زه به هغه ته داسې ووایم لکه زما دویم ځان، که نه نو کامران ډېر زیات زما سره مرسته کوي په دې کې. نو زه په دې کې د خپل والد ته به د کامران نوم اخلم.
ډېر ښه، ډېر ښه. او ستاسو خویندې چې دي، نو هغوی هم داسې مجسمه سازي کوي او که نه؟ تاسو نه انسپایر دي؟
زما نورې خویندې زما نه مشرانې دي، نو هغوی خو واده شوي دي. که دغه صلاحیتونه په کې وم، نو هغوی داسې کورونو ته تللي دي چې لکه هغه هلته نه مني، ډېره لکه اسلامي او داسې دغه والی کورونه دا وي، نو هغه نه مني. زما یوه خور ته په کور کې هغه هم د دې سره شوق لري خو هغه وس دا وخت میډیکل کوي نو دې ته جوړ نه ده. بس زه یم چې وزګار ورته ناست یم.
وزګار خو نه دا خو ډیر وخت اخلي. یو مجسمه چې تاسو جوړوي یا یو تصویر چې جوړوي نو څومره وخت اخلي؟
جی یو مجسمه چې جوړوم نو کامران خو ډیر زر زر جوړي هغه پچ ماهر دی خو ما خو ډیر خاص تل هم نه دی زه په دوه ورځو کې یو مجسمه جوړوم او غلبیل جوړوم.
ماشاء الله ما خو ویډیو کتلې ده نو خو کافی ګران کار دی تاسو په یو ورځ کې مکمل وې؟
دا یو ورځ نه هم کم وخت اخلي خو که تاسو خیال وکړئ د غلبین دا سوری نه د چاندا ډېر زیات میده وي نو د دې سره دا نظر ډېر متاثره کېږي. نو زه که ورته په یو مخنه کښېنم ګنټه پس دوه ګنټې بعد پکې لږ لږ کار کوم نو په دې وجه رانه ډېر وخت واخلي.
نو الماس بدنه دا شاعری په باره کې لږ شان تاسو کومه که چونکه ستاسو والد صاحب هم تاسو ذکر وکړو چې ستاسو ډېر ملاتړ کوي بیا کامران ستاسو ورور دی هم ستاسو ملاتړ کوي او تاسو ذکر وکړو چې ستاسو والد صاحب یو شاعر هم دی چې کله تاسو لومبه شعر لیکو نو تاسو هغوی لویسو؟
جی بالکل دا خو مونږ داسې په کمره کې ناست وو هغوی مونږ ته خپل شعرونه وویل کوم چې نه وي لیکلي وو. زه لکه د کمپین راووتم زما ذهن کې داسې څه راغله ما ځر کافي راواخېستل یو غزل مې ولیکو په هغه کسات ما ویله ویوړو ما ورته وویل دادي تاسو دا وګورئ ما دا ولیکو چې هغوی وکتل وایي دا ته ولیکو ما ورته یو ما ورته دا ما په دې ساعت ولیکو دا خو ډېر ښه غزل دی وایي ته خو شاعري کولی شي ما ته ویل ته دغه شان خپل شاعرۍ د کار جاري ساته او کله چې ته دې جوګه شوې چې ته ښه شاعره شې نو زه به تاله کتاب هم چاپ کوم زه ستا سره ښه پوره زما پوره سپورټ په ستا سره وي ما له ډېر زیاته حوصله راکړه ډېر مشکور یم دا و.
صحیح نو الماس ستاسو نه یو ریکوست یا خواست کولی شو یو شعر که تاسو مونږ سره شریکولی شئ؟
بالکل بالکل ولې نه ولې
یا غزل چې پوره
ستاسو جی بالکل زه به تاسو ته خپل یو غزل وړاندې کړم.
ډېر ښه ارشاد.
چې ستا د رنګ سره ښایېږي زه به هېڅ نه وایم چې ستا د رنګ سره ښایېږي زه به هېڅ نه وایم که امیدونه مې قتلېږي زه به هېڅ نه وایم او خپل ارمانونه به په خپله د خپو لاندې کړم خپل ارمانونه به په خپله د خپو لاندې کړم چې ستا پښتو پې کچه کېږي زه به هېڅ نه وایم او تو ظلم دروست جرګې د سپین اوښکو درته تو ظلم دروست جرګې د سپین اوښکو درته چې ستا نه هسې راستنېږي زه به هېڅ نه وایم او که د پښتو پته کې مرګ وي چې ته مړ وی یاره که د پښتو پته کې مرګ وي چې ته مړ وی یاره په رنګ د سیک مسلمانېږي زه به هېڅ نه وایم
زبردست
او ښایي چې نوم دې د اتک په دروازه ولیکم خپله پښتو راته ودرېږي زه به هېڅ نه وایم او اخري شعر دی چې تا په الماس څه لوبې وکړې څنګه به پټ پاتې شي تا په الماس څه لوبې وکړې څنګه به پټ پاتې شي نوم به دې هر ځای کې یادېږي
ډیر ماشاء الله ستاسو خو ډیر په کم عمر کې ډیره ښه شاعري ده او ډیره کامیابی درته غواړو. الماس مونږ سره یو اوریدونکی دی زمونږ همیشنی هغوی ټلیفون کړی دی نو آیي تاسو نه څه تپوس کول غواړي آیي ته به ورشو صحیح شو؟
جی بالکل.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترمه ملیحه میرزادری بی تاسو ته او زما د ملکنډ زرخیزی سیمې د خیرازی سیمې دغه ګلالۍ بچی الماس خانم بیبی زما سیما بټخیل لخوا سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
مننم او زه ډیر زیات په ویاړ او فخر سره ویم چې دغه زما د خاورې چې کومه خیرازه خاوره ده د ادب په لحاظ باندې او په هر لحاظ باندې فنونی لطیفه سره هم نو زه د دې ستاینه کوم او زه د دې پلار له چې کوم دی نو دغه رون له شاباسې ورکوم چې د دې په پرمختګ کې او یا مطلب داسې چې کوم دی نو په پروموټ کولو کې دا اغي سل پسل چې کوم دینو لاسته او دا یو قصه کوم دینو ټولنه ته یو خپې غان دي چې دا چا مطلب د کور نارینه یو قسم له کوم نه د خپل زنانه یا د خزینه سپورټ کوي، نو هغه د الماس خانم په شکل کې کوم نه یو قسم لمغه کتلې یا لیدل شو. ډیر زیات مننن کوم او دا ډیر زیات افتخار خبره ده نن زموږ د پښتنو ټولنې ته ډیر زیات اشد ضرورت دی چې د دیو هغه یو قسم لوند نه چې کوم زموږ په معاشره کې ده دا که مثال په تور دغه شانتي تعلیم افته او باسواد وي، نو ان شاء الله لری نه د چرته ټولنه چې کوم دنو ترقی وکړي یا یو قسم چې کوم دنو دا خاوره د ترقی په لور باندې خپل سفر وکړي. زه اوس چې کوم دنو راځم چې خپل عمومي پښتنو ته پښتنو دا ده چې زمونږ په ټولنه کې چې کوم دنو یو قسم لچاپ دی، بیا دا چې کوم زمونږ دین دا دي یو قسم لزه بخنه واړم
جی جی جی
دا چې انځورګرۍ خبره زه کوم دلته یو قسم نه چې کوم دی نو خلک دا مایوبه ګڼي چې یاره انځورګرۍ سیز نه دی، نو دوی ته چې کوم دی نو فیډبیک یا کم غم خادی له دوی لاړ شي ځکه چې دا خو زموږ د معاشرې کس یم زموږ یو علاقه ده، نو بیا دا خلک خاص کر خزینه دوی چې کوم دی یو قسم لا څنګه فیل کوي چې دا غوړو طرف دوی ته څنګه ریسپانس ملایويږي. دویم دوی لوی کور ته پر وړاندې ورځو کې تلیو او دا هغه ځای چې کوم دی یو قسم له سفر دی کړو، نو دا هغه سفر په لحاظ یو قسم لا کمی خوږی خاطرې دي د لوی کور نه راوړي دي د خپل تجربات په
صحیح صحیح فکر کوم لکه تلی سیما برو رستا سو اواز کټ کیږي خو تاسو پښتنه راو رسیدي، نو تاسو ډیره مننه او ډیره مننه چې تاسو همیشه د پښتنو خویندو ستاینه کوئ د پښتنو بچیانو ستاینه کوئ، نو مننه چې یو ځل بیا تاسو برخه واخسته او خسته پښتنه وړاندې کړي. الماس تاسو به تپوسونه اوریدلی وي نو څه به ویل غواړئ؟
جی روزانه اخی پښتنه واخسته چې داسې د غم خدای خبرې پوښي، نو زه ډېره نه ځم خو زه سکول ته روزانه ځم، نو لومړی کې چې ما ملګرو ته زما سکول کې خلکو ته دا پته ولګېده چې زه انځورګري کوم، نو ما ته ډېر زیات مشکلات وو، ډېر اختلافات وو، ډېرې خبرې به ماته کېدلې چې دوی له بسا ورکې په هغه جان کې کوم انځورونه چې ته جوړې او دا ډېره غټه ګناه ده، خو ما په هغه خبرې بس بیا به مې ګپ واړولې یا به مې دا غزینه بلاړم څه تل به ما وخت پاس کړو، خو اوس ورو ورو په خلکو کم اویرنس راځي رابیداریږي، نو ورو ورو ما ته هغه مسلې کمیږي، نو زه امید لرم چې را روان وخت ما ته هیڅ مسله هم نه وي ځکه چې دا نور خلک به هم د دې آس سره د فن سره اشنا شي، څنګه چې ورو ورو دا خلک بدلېږي داسې به یو ورځ هم دا ټوله معاشره بدلې شي او انشاءالله زما دا کوشش دی چې څنګه زه په مخته وړاندې روان یم په دې فنونو کې زما چې کومې ملګري دي زه هغوی هم رابیداري کوم چې تاسو هم داسې څه کولی شئ او هغوی ته هم دا فن ور وښایم.
صحیح، او دوی څه ذکر وکړو چې تاسو چرته تللي وای د هغې ځای تجربې په اړه راته ووایئ؟
جی بالکل، زه تللی وم افغانستان ته، دا غزي خلکو مونږ له ډېره زیاته مینه را کړله، دومره مینه چې د هغې په اړه کې مونږ سوچ هم نه و کړی، لکه هر ملګری هر پښتون ور مونږ نه دا دعوت رال د ډوډۍ را کو چې راشي زمونږ په چکرې به درکړو ډوډۍ، او د هر څه په باره کښې لکه زمونږ ډېر زیات خیال وساتلی شي زمونږ د حفاظت د هر څه، نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه لا راغلی نه وم چې کامران ته مې ویم بیا به تللی شي که نه.
ښه، لکه ډېر ښه رسپانس درته
ملو افغانستان.
ښه، نو داسې لکه څه خاص داسې څه دستوره وه یا څه ایونټ وو چې تاسو ولې تللي وای؟ څه خاص پروګرام
وو؟ بالکل، دا کانفرنس وو، افغان امن نړیوال کانفرنس.
ښه، هلته تاسو تللي وای؟ ټیک ټیک
ټیک.
او یو تپوس په زه وکړم د دې لیاقت علی سیما برور چې څنګه تا تپوس وکړو که نه، چې خلک یې مایوبه ګڼي او بیا دا وایي چې لکه ځینې خبرې هم ورسره تړي، نو دا مجسمه سازي شوه یا انځورګري شوه دا د مذهب سره تړل، په دې اړه به ستاسو پیغام څوک وي؟ هغه څوک چې تاسو ته دا خبرې کوي، نو د دې پروګرام له لارې به تاسو هغوی څنګه قانع کوئ؟
جی زما پیغام خدا دی چې که نن سبا څوک غني بابا او باچا خان پېژني، نو یو وخت به داسې راشي دوی تاریخ به په ورکېدو شي، څوک به دا نه پېژني چې باچا خان څوک و، غني بابا څوک و، اجمل خټک څوک و، نو چې مونږ کله د دې مجسمه جوړه کړو نو پدې شکل کې او دا په سمبال کې کیږي نو کنور کنه نو څو په دغه مده سمې ته پوس خو چې دا څوک دا بابا څوک نو بیا ورته مونږ وایي چې دا غنی بابا او اجمل خټک غنی خان بابا نو دا چې دا خو مونږ د خپل پښتنو مشره تاریخ سمبالول غواړو چې د دې تاریخ ورته نو خپل پښتنو ته د دې د تاریخ په خودل غواړو نو زما خو دا کوشش ده چې څنګه هم دوم بخوانی مشران تیر شي دي زمونږ هغه مجسمه جوړ کړو او په داسې فکر مخکوس کو چې هغه پاتې شي لکه اوس مونږ یو څه مجسمه جوړ کړی ما او کامران خو هغه زمونږ نه ماتې شولې په دې وجه چې دا هغه د خودو ځای نو زمونږ سره دلته آټ جیل دی نشته دي نو زما خو د حکومت نه دا درخواست ده چې مونږ یو آټ جیل راکړي چې مونږ څنګه هم د تاریخي خلکو او داس نور مجسمه جوړه چې هغه پکې مشکوک پاتې شي ځکه چې موږ ډېر مجسمه مات شولې نو پښتنو وروڼو په کومه دا درخواست کوي چې دا د اسلام سره متړی ځکه چې دا مقدمه موږ د دې لپاره خو نه جوړو چې څوک چې د عبادت وکړي یا سودا خو بس موږ خپل تاریخ ته خوندي کول د لپاره جوړو.
او الماس تاسو د سیمه چې د تاسو چې سره تعلق ساتي د ملکن سره تاسو تعلق ساتي نو د فنون لطیفه طرف ته یا فاین آرټ چې ورته وي دا ملکن نو ولې دې طرف ته ډیر پام دی لکه دا آرت طرف ته فنون لطیفه طرف ته د ملکن طرف نو ولې ډیر ډیره توجه کیږي لکه نورم داسې ډیر خلک ما لیدلې دي او زموږ اوریدونکو به هم په مختلفو پروګرامونو کې هم مونږ اوریدلې دي وړاندې کړم دي داسې زما میلمنه راغلي دي نو د ملکن سره تعلق دی نو مثالونه شته نو ولې د ملکن دی فاین آرټ یا فنون لطیفه ته ډیر پام دی
جی دلته کویل کی چې د ملکن داسې مړي راځته زرخیزه ده ځکه چې دلته ډیر ځات آرټستان دي مخه خو په ټولې بیا خو د دې چې د ماحول د څه دی چې بس انټروي تصویر خلک انزور خلک اله جوړې کله چې په خلک نه شي ویل دلته څه څه کوم په خلک باندې دی صحیح خبره ښار نه شي کوله موږ یو انزور جوړ کوو موږ د خپل ذات ول بلاسو بلاسو کم چې په دې کې بس هغه خبره یا کاسي کوي هغه انزور یا خو په دغه وجهي او د دې خلک ما سره ډېر زیات قابلیت دي هر نمونه هنر پکې شته دي
زبردست ډېر ښه نو الماس یو تپوس په د نو کم تاسو چې په دې غلبیل باندې دا تصویرونه وبدئ کنو نو دې لپاره تاسو یو څه خاص داسې رنګونه دي یا خاص داسې تار دي په څه باندې تاسو څنګه جوړوئ لکه څه خاص رنګونه بیا تاسو خوښوئ
جی کترو سے تاسو لیدلی دي نو زه ما چې کوم غلبیلونه هم جوړ کړی دي پای چې ما د تور او د سپین رنگ نه علاوه بل رنگ نه استعمال کړي لکه دا تصویر د بلیک اینڈ وایټ غونډي نو ځکه او بعضې ځکه پکې ما تور رنگ هم استعمال کړي خو زیاتره پکې بس تور او سپین رنگ استعمالوم زه دینه خو ما رنگونه نه استعمال کړي دي
دای څه خاص وجه شته لکه ولې د رنگ استعمال تاسو نه شي کولی
نو په حال خو زه د تکړه په وخت کې ما داسې کتا سو غوړې زم ما اگر بیلونو چې ډېر زیات غلطیاں هم یې انزورونه ډېر یاد خولې نه وي نو په حال خو زه په دغه جوړومه او مستقبل کې مې خیال شته دی چې په رنگارنګ وړو باندې په هغه څه غوړې بیلونو باندې په هغه چانو باندې انزورونه جوړ کما نو په حال خو په تور او په سینه په دیوړو کوړو غوړې بیلونو جوړوم خو پر روان وخت به زه دا نور هم حکومت
ان شاء الله مونږه کتلې دي ډېر خسته دي هیڅ غلطیاں نه هیڅ ته بلکې فکر کوم چې تاسو زیاتره چې کوم تصویرونه جوړ کړی دي شخصیتو باندې مبني دي کنه نو چې مخ بنده جوړین وای کې زما خیال یو دا نقطم کې دي چې چا کې رنگ ډېر نشي استعمالې دي ښه رب شو دا تاسو چې کوم مجسمه سازی کوئ نو دا خاص خټي او د دې د تعلیم او تربیت دا تاسو د خپل رور نه استکړې دي
د سره خو زه تاسو ته دا وایم چې دا چې تم جوړو نو دا د مجسمو چې کوم خپل خټه یا غنه ده خلک ولا کلی استعمال وغیرہ کنه خو دا هغه خټه نه ده د زنانه چې تنورونه جوړي دا هغه خوره ده زمونږ کور نه فلج پاسلې باندې یو ځای دی پای کې دا ملاوي چې د سیم زما کوي مونږ راوکنو او په بوځای کې تراو کورته بیا داغی نه بعد هغه چن کودای نه کانی بوټی هر څه ټول کو بیا په کې بوا چې هغه واغو چې مکمل صحیح شي کانی هر څه ټول څنګه نه بعد ته مونږ مجسمه بیا جوړو او د کړی مې د کامران خان نه ده دا څه د کړی مې نه ده کړی چې یا وی جوړول او مالې په لاس کې سیزرا کو چې اعلی دسترګه داسې جوړیږي او پوزه داسې جوړیږي دا څه نه خو بس هغوی به جوړول او ما به ورته کتل نو زما په زړه کې هم څه وخت پیدا شو چې زه دا جوړولی شم او که نه نو یوه ورځ کامران خان کور کې نه و ما وی ورته نن زه چلی زده کوم چې زه جوړولی شم او که نه نو په لومړي ځل ما یو مجسمه جوړه کړله نو کور کې د ټولو ډېره زیاته خوښه شوله ما ته چې ته کوشش وکړه ته دې نه ښه جوړولی شي بیا ورپسې بیا ما صابر صاحب داس نور مجسمې جوړې کړلې
ډېر ښه الماس یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی زر زر ورته وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس کول غواړي پروګرام کې کم وخت پاتې دی السلام علیکم
وعلیکم السلام خور د دغه
وعلیکم السلام ناصر خان شنواری رور مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی تاسو ته پوس پسې او بخې وخت ډیر کم دی نو کوای کې تاسو راټول کی
سلامت اوسئ خورې تاسو خوشاله مو په دغه چې یو ډو فرند باندې کړی ویاړي دا غشیر امام د فیسبوک په پانی نه مو هغه کړی ول تاسو موږ د سترګو نو وخت را ماتې چې اوس بیا لکه موږ دوی باندې ویاړو دا باعثه او د خلکو په خبرو چې د نظر دي دا د څه جوړنه ده دا د په یو کې نه پرې دي خپل غرمانونو تر ځان ورسې ان شاء الله تعالی راځي دا د غدغه په برخه کې دی ویل د کډمنګ نور فندم د کډغه سلایاتو نه لرل او هغه اوس هغه ماحول ورته راځي برابر نه دي کېدې چې نور ټول سہولتونه ورته برابر دي د دې د خپل هغه حکم صلاحیت دی ان دا بیا پاتې دي په دغه برخه کې به دا کورنۍ ته کوم وړاندیز لري چې دوی رښتې راځي چې باید دغه ټول هغه د کورنۍ هر څه باندې ځان پوکا بیا یعنی دا اوس لوی تاوان دی موږ ته دا کړو چې د خویندې چې موږ دغه چې دوی غږ پاتې شي او ډس کې بیا خو تاوان دی چې دغه پوښتنه چې په کتنه ته ځواب کا او موږ ټول خویندې او ورې دغه چې موږ سره یعنی دا د دې نه خلاصې نشته دوی به ځینو رکورونو ته او که مخکې نه تفصیل ونیول شي نو بیا د راتلونکی روښانه او خوشحاله وي نور مخکې نه سما عمرونو برکت
ډېره مننه ناصر خان رورا جی الماس تاسو سوال واورېدو بس پروګرام کې کم وخت پاتې دی جواب به تاسو سوال ورکول واړې
فورجان زما هغه आवाज ماته ډېر کټ کټ راتلو زه دا وی په سوال په هنه چې کتا سره راتو وای نو خبرې
لکه دوی ستاسو چې ذکر وکړو چې ستاسو یو خور پاتې شو ځکه چې ایت هغه سماحول نو میسر نو دوی وی چې هغه خلکو تبا خويند تبا تاسو سره ویل ویل غواړي هي سو کړي بای چې داسې ماحول هم ورته جوړ کړل شي او هغه خپل کورنۍ په دې کانې کړل شي چې هغه هم یو استعداد لري او صلاحیت لري او هغه هم مخې ته راتلی شي نو په اخره کې بس تاسو پښتنو خويندو ته ټولنې ته څه پیغام وي
زموږ پښتنو خويندې خو ډېر ارزښت هم لري خو بیا هم په هغه ته هغه اهمیت نه ورکړل کیږي کوم چې هغه حق دي مطلب که پاوی چهار کمر صلاحیت پی خود چی کرسو دا اوی دا سکور دا طرف آوی که اجازت نوی دا هاگه پور اوی کام نسی پورتا کوله نو دا اوی دا طول وقت اوی دا والد شد دا اوی دا رونو پلاس کیوی یا که اوی واده شدی دا اوی دا خوان دا اوی دا سخر دیگر کور پا لاس کیوی دا اوی تقدیر نو جا خبا دا اوی رونو تا دا درخواست کوما که خپل خواندی و خپل خواندی وزار مسید خپل خواندی پریدی چې ترقی وکړي او چې هغوی کامیابي شي نو دا خو د خپل ملک کامیابي ده د دې وطن کامیابي ده د پښتنو کامیابي ده او بل ورځ به تاسو خلک یادی چې دا د پلاني خور ده پلاني ښځه ده نو خپل خویندې پرېږدئ چې هغوی د هرې شعبې سره د هغوی څوک وي نو هغوی پرېږدئ چې په هغې کې مخ په وړاندې لاړې شي او کامیابي شي
ډیر ښه ډیر ښایسته پیغام و الماس خانم او ناصر خان شینواری رورا مونږ امید کوو چې تاسو به اوریدلې وي د دوی جواب الماس ډیره ډیره مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سوا خسته او ښایسته خبرې مو کړې ډیره مننه تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابي غواړو اوریدونکو نن مونږ د الماس خانم سره خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان Oh, oh, oh.
دا افغان دا باخ منای دا خوخی یوان اخمی تا زمینی ترانی دا تیارو سخا خفی ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری دا افغان دا باخ منای دا خوخی یوان اخمی زمین ترانه دو تیارو سخا خفه ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو میلوری ایزو ماما شو